تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ځینې مطالب چې موږ مخکې خبره کړې وه له خپرېدو پاتې شول. له دې کبله له تاسو زه بخښنه غواړم، خو تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه ټول هغه مطالب وګورئ چې د ازادۍ راډیو خبریالانو چمتو کړي دي. 12:30 دي. هېر مې شول چې د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته درته وایم: azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو وخت دی. شیبه وروسته به مرسلین ارسلا د زهرو کاروان په پروګرام کې ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه په مکرې خبرونو ته اروپای ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړي. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړل شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټروس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2,000,000 پاونډه مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یوه 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کمښت له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي، او له زلزلې روغ وتلي کسان ویلي دي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومته غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتې پاروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې د ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کارتې پاروان ګوردواره بیا ورغوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بېګا د هېواد ته روان شو. ښاغلي بوریل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همداراز پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونه یو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پوځ ته په ختیځ کې د روسیې د پوځي ځواکونو په توپچي حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي چې د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مرسلین ارسلا د ما همکار د شیبه په
ستوري اوریدونکو له 2003 میلادي کال تر 2020 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 9 میلیارد امریکایي ډالر ولګول، خو له دغو هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتله ترلاسه نه شوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمېر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورنکړي. د 2018 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمي او آن بندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداري یا یو ان او ډی سي فعالیتونه وو چې اوسمهال په نشته حساب دي. د 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د نشي موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې. په 2015 کال کې تر سره شوی تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشي موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشي موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډیریږي او د یونیډوسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشي موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی. خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننۍ بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت په څیړو. دا چې اوسمهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشي موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد، د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی، د کرنې د برخې متخصصان. بله، درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بحث به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لومړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره د دې چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او اته استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدای ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نه لیکل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو به ویلي استعمال او خواړه خو پر زیات شوی دی یا کم شوی نه دی؟
بلې ډاکټر صاحب، د کښت په اړه تاسو وویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا مننه نشول وي، وروسته د حاصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه حاصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونې شته او کارخونې فعالیت کوي په دې برخه کې. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي او په زرحداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت برخه کې خو موږ تر اوسه پورې د سې کاره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منه شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې د شاهد وو چې عملیات وشول په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډیر نور ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان یې صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2001 په شان عملي کیږي یا نه عملي کیږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاق خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی، نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فایده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته، او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې دا بند شوي دي یا نه بند شوي.
بله ډېر من ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، که د کښت په اړه ووایو تاسو سره، شو د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی او بل خو پخوانه امنی وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده. نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې له یو خو د بهرني مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي، او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پریکړه څونه عملی وستا سپنه نظر
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته کوکنارو مثلا تړلې د جنگ سره و چیرو چلویش کلو کې د جنگ سره تړلې و او اوس هم د نامنی سره تړلې ده د سیاسي وجه سره تړلې ده او د بل خواصه زبر انانوي کشتونه چې و په افغانستان کې هغه متضرر سره دغه جنگو متضرر کړل د خارجانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل تریاک مخدره مواد په افغانستان کې کرل کیږي یا کېدل په پاکم کېدل دا د زموږ انانوي د خوش کشت نه و نه دی بعضی مجبورتونه بزګر واداره و دې ته کې چې باید کشت رجوع وکړي او په خوا کې کسته سیاد وي زمين هيته زمیندار دې شاهد ومه او یم چې زموږ تریاک چې په افغانستان کې کېدل په کال کې یو کشت و موږ دوام کشت درلودي سره سره کې افغانستان موږ دوام کشت درلود اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي سوله لابراتواری تخمونه معرفي سوله چې اوس موږ د کال څلور کشت لرو حتی په بعضو ساحو کې پنځه کشته کوي یعنې د یو شپږ میاشتنی کشت راورسېدی او دوه میاشتې درو میاشتې کښ ته راورسېدی او دا همدي و دا داسې نه و چې تصادفي داسې پېښ نه موږ داسې دستګاوې درلودلې چې موږ وکولی شو داسې تخمونه تولید کړو او نه زموږ په ادانوي دودو کرلو کې داسې شی موجود و چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو خو جنګو دا خبره دغه خط راورسوله چې کسان چې زمیندار و کسان چې بزګر و هغه په وارو وارو مجبور سره چې د خپل کښتو د خپل ځایو څخه فرار وکړي د ورځې څخه کډوال شي او کډوال یو د هغه دلیل و چې دوی ونه کولای سره چې مطمئن و اوسېږي او څه مطمئن نه دي اکثر زمیندارانو مطمئن دي اکثر بزګر مطمئن دي دوی د خپل کښتو پاتې شي او وخت دوی په مطمئن نه دي رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لندمهاله او پیسې نه دي یره زب دا په ډیر سره سره وایلی سم چې تریاک پیسې تر نورو کښتو باندې ډیر نه دي ولې پیسې تورته دي پیسې لنډمهاله دي او د جنگو د دې مسایل لږ متاثر کړي نو دا مواد مخدر دي د تریاکو مسله دا په چې په اړه نه لري دا یو بللی مسله ده دا د حکومتو په سطح باندې دا چې وچرل شي د بلې خواصه زموږ انانوي کښ چې موږ هر څه درلود په افغانستان کې هغه متضرر سوي دي زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښ ته را بدله کړې نو په دې خاطر باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت دی دوام یو اوږدمهاله پروسې ته د کښ ضرورت ځکه چې موږ د کښ خبره کوو موږ د زراعت خبره کوو موږ د مزیکی خبره کوو د مزیکی سره تړل شوی خبره چې دا وګړي او متاسفانه په تیرو سلويشتو کالو کې په اضافه سلويشتو کالو جنگو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو وسره د منځه ولاړنه نه یوازې چې بدلی موږ ته د وګړو په صفات باندې رانه کی بلکې هغه چې موږ درلود هغه موږ لاسور کړ نو دا یو ځ مهاله پروسه ده امیدوار یم چې حکومتونه
په دې سره باندې داشي بتره بلکې که تاسو اشاره وکړئ چې دا نړیواله ستونزه ده او تنا افغانستان پر نه منحصر کیږي نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړي چې د خپلو په برخه کې د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري خو د نکه په برخه کې چې څونه د عملی دی اوس د یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی دا منل شوی کښ نه کیږي چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي تاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلې ده تر دې دمه چې طالبانو له خوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملی اقدام کیږي شفافیت موجود دی اراده ډیره ټینګه ده
زه به یو ګام شاته ولاړ شم مور شایدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجود او ستاسو د راپور پر اساس باندې چې زما معلومات زما امر ډېر وړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي خو د دې شایدانه موجود په ټولو پیسو سره په ټولو توجه سره چې نړیواله د افغانستان کې د لوډره
وخت چې نړیوال افغانستان ته راغله زموږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په درې سوه ټنه کم تولید په افغانستان کې درلودی او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد ناشره څو میلیارد ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس ډېر زره ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنا نه دي چې توجه چې دوی کوله توجه شه توجه نه و توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نورم مخته ولاړ شي او د درو سو ټنو څخه بوزي و ډېر زره ټنه ته ډېر زره ټنه ډېر لوی امار دي ډېر سخت لوی امار دي په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي په هر ماسه بچي حساب کوي دا تر 300 میلیارډ ډالر اوري د کار 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندي فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نشي ازمولای. نو دا معنا لري چې په دې کښت کې په دې په ترانسپورت کې د دې په تولید کې ډیر غټ غټ لاسونه موجود دي. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو د امارات حکومت موږ پر اسمت نه پیژنو زوم شو دي چې دوی توجه نه کوي دوی توجه یې دا په فکر کوم پنځه انده کال کې به دا شروع زره چنو ته ورسیږي. دا کار آمدن شوی دی دا چې د طالبانو حکومت یا امارات حکومت راغلی دی نو دا ستونزه اوس پیدا شوه دا ستونزه د پخواسه پیدا وه او دا ستونزه د پخواسه دوی حمایه کړې ده قصدن و آمدن حمایه کړې ده دا چې د غټې پیسې د چاو جیبو ته درې دا د حکومتو په سطحه د جهان په ډیرو مملکتو په سطحه دا ویل کېدلې. خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل وبولي او د دې سره مخاصه مبارزه وکړي.
ډیره مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډیره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاست چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی ته ډیره هغوی پورې تړلې وه. اوس دغه مرستې را کمې شوې څه چاته په برخو ډیری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي او تاسو راپورونه هم کتلی دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه په افغانستان کې څه باندې اتیا دني او کم څلوېښتو تر کم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده ارزان په بازار کې شته ځکه تولید تر اوسه موجود دی. دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله، افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې. د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیرو شلو کلونو کې. سره لدې چې د تداوی په برخه کې ډیره مرسته شوې وه، د مرستو استفاده د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه وشوي، دا مشکل لمخ کې هم موجود وو او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس یو مقتات یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود. دغه مشکل له تیرې یو کال راهیسې څو چنده زیات شوی. اکثر مراکز بند شوی دي لکه تاسو وویل. دغه لپاره فند موجود نه دی، دغه لپاره مالی امکانات موجود نه دي ځکه دغه تمویل کوونکي بهرنیان وو او دغه حکومتونه قطع شوي دي. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغه اکثر خپل دندې له لاسه ورکړي دي، معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه د تداوي مسلکی شبکه چې موجوده وه هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوي ظرفیت درلود او له کلونو کلونو یې په دې برخه کې کار کړی و، ټریننګونه یې ترلاسه کړي ول، هغو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ول چې هلته د مخدره موادو استفاده ډیره لوړه وه بند شول، چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډېره سي پزیره دا چې یو خو کډرونه له افغانستان لاړل او بل برخه دا چې مرستیم را کمی شوې. دلیل څه کېدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ دې شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا ډبلیو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه ده متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د عالی په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ده، ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د دې تداوی هومره ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي دی. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولی د کلی پر یو سپینګیری او د کورنۍ پر مشره دا ټول باید په یو شکل سره د معتادینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اساس یوازې ډاکټران چې معاش ترلاسه کړي یا د کار ورکول کېږي دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار دی چې نه په برنامه کې شته او نه د دې لپاره کوم پلان ته سترګو کې.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ظفر تاسو به تر وګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، حتی څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوله. نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سروې په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه دغه شبکه چې ده سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و. په خوځ په دې کې افغانستان هم غړي توپ درلود. دلته د طالبانو حکومت استازي روان بلل شو، او بلداري چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولای شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا رول ولوبوي، دا نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي؟
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده و هغه هم داسې ډېره دقیقه ده. وه اکثره د افغانستان د حکومت هغه برخه پکې ډېره ضعیفه وه، که برخه یې پکې اخیسته داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو، لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو پکې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن زموږ ستراتیژیګانې، زموږ هغه رابطې چې وې د خارجیانو حکومت ټول افغانستان د خارجیانو په لاس کې و. دغه بودیجه هم چې دوی وایي چې دومره میلیارډ مصرف شوی دا هم د افغان حکومت په لار پلاس ډیره کمه مصرف شوی دا هم دوی مستقیما خپل مصرف کړی ده. یونیورسټي په دې کې داخله و، یونیورسټي اوس هم داخل دی خو په هغه وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم پکې داخل د افغانستان هم څوک په دې غونډو کې نیوي نو بیا خو بیخي فائده نه کیږي. په هغه وخت کې فائده نه کوي نو اوس به څه فائده وکړي؟ بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کړي، که نه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت حل کړي.
ډاکټر صاحب، اوس خو یو بې اعتمادي فضا ده، متاسفانه دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي؟ ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي، ځکه کره شمیری کره معلومات له داخل نه ورکول کی چې دوی باور وکړي تر ډیره په دې باندې چې اراده موجوده ده نه شي مواد سره د مبارزې په برخه کې.
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغیر راولي تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي، حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې ټوله دنیا نه جدا دی، نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی. او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفسه په نوي ستونزې را پیدا کی د نشي موادو په برخه کې تاسو دې شاهد یاست چې نوي مواد مثلا لکه د دندک یا عمان بوټي جوړته وای دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی. د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جدیده د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي، ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي، خو عاید به مناسب دی. څه باید وشي؟ حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړي لیو خو په دې برخه کې کاروانګر متاثر نشي او متضرر نشي او له بلې خوا نه وکړي شي چې دغه تر یو برخې موافق یو نړیوالم په دې باور وکړي او بیا غمرستي چې کاروانګر سره په خوا کې دي راجذب شي.
وګوره تر یو تولید وو بخنه غواړم ډیره مهرباني
مهرباني بلې رفت سب مهرباني
زم اوکه ما فکر وکړ چې دا تاسو زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي، نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې، د افغانستان په ټول ارسو کې اقتصادي ارسو کې اجتماعي ارسو کې سیاسي ارسو کې دا شته متضرر کیږي افغانستان. خو زه په دې بیخي مطمئنه نه یم او موږ باندې دلیل په خپلو سترګو موږ دې تجربه کړې موږ داسې دي چې موږ د اوازو د خولې څخه د بل چا د خولې څخه وایي چې د نړیوالو توجه او تریاکو مسلې ته په افغانستان کې تریاک ډېر کړل کم کړی نه دي او اوس هم که نړیوالو په دې عقیده باندې وي چې د طالبانو سره خپل روابط سم کړي او د تریاکو په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په ښه اغېزه ولې زه موافق نه یم دې سره. زه فقط یوازې نه لار دا بولم او زه پر دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدر د تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کالو د اته د پنځو کالو مسله نه ده، دا تدریجي یو مسله باید وسیږي په دې خاطر چې زموږ ډوډۍ زموږ د اولادو ډوډۍ د بزګر ډوډۍ اوس د مواد مخدر سره وتړل شو. دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا اغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود نه دی. زمين هايسته یو بزګر زنسم کولای چې دا اومنه مې چې زما پنځه میاشتې باید سرور میاشتې باید چې ما یو کښت کړی دی د شپږ میاشتې نه یاند میاشتې نه کړ څه زغ اصول به واخلم کوه نه خبر زره جو عموما واه کښت کوم چې لاند مالی
بله بله رفیق صاحب ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب ارشاد که تاسو تر شو په متدین د درملنې په برخه کې په لنډه توګه کراته وای په دې ورسته کې شیونه چې طالبان استفاده کوي دا دي چې هغوی متدین زندانونو کې اچي او یو ډول هغوی اړ کی د احتیاط ترکته یا د مخدره موادو پرې حدود ته دا شیوه څونه عملی د تاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه کې مېره وایو؟
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. د درملنه کې د ناروغ خپل اراده خپل خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو بندي کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډیر خلک له دې مشکله
راګرځېدل.
نو په دې اساس نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې دوی ډول تداوي ته زړه نه ښه کوي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله له خپلو مېلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب رفیق صاحب سره څخه ډېر زیاته مننه چې په بحث کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.